سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو مخکې د ازادې رادیو نورې د دې سات خبري خبرونه تمو زفرید سیال د اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم. د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هله دی وروسته په بامیانو کې بند امیر تخزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونه شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د خزو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي، خزی د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړي خزی په چکر تللی شي، خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې وقت ها دا طالبانو لاستانی دو روست لاش بگم طولگی و پورتا دن جون پرمخ دا خوانزه و دروازی بندی شوی جونی لپانتونیز دکر را گرده ول شوی و دا ملگور ملتونو دا ادارو پشمول لپتولو ندولتی او یشمر دولتی ادارو که ادارو که دا خز و پرکار بندیز لگه ول شوی ری د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس نن پر خپل ایک شبکیه ټویټر لیکي د دغه دیرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه آژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریز اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې په د خارکیف په ختیس کې د پلودوولي کلي پر یو کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی، یو څه موده وروسته پودلولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په 13 سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ال 9 الوتکې چې د ژیمترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتر کې پروت دی، تر چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزوند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبت نمونې ستوایي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې د غیر سمپلګیري کېږي هغه مثبت راشي، دوه ته مثبت نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوې دي، په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم مرشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. د دغه ماموریت پر وې پاڼه د تیر ورځې په خبره شوې لمبي کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نومړی توپ دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه وړتیاوي کمی کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړلیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا له وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم نو تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي، دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي، دوی بېخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بیروزګاری زیاته ده، کار نسته، خلک بیروزګاری لوجه حتی خپل اولاد خرڅوي. نو دلته ورځ په ورځ غریبان خیرات خوران زیات دي، نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختۍ نه ووځو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د روانې میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. په راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پر څل زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګوزن یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګوزن یا پولیو وایروس 95 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 45 لیکل شوي وه. چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي،
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپل ګیری کېږي، هغه مثبت راشي دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او د دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور او اړین دي.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دي د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو ویم یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزنډ د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزنډ پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او روزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د ځواکمن خزو غورزنګ او شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خزو هدفي او مرموز وژنې بولی په خبرګون کې اعتراضیا ناسته وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوي یوټیوبر هورا سعادت د قبره ترڅنګ راټولې شوې وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې افغاني میرمنې د خپل حقونو څخه د محرومیت ترڅنګ د طالبانو لوري له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبر هورا سعادت چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوی وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زندانی کېدو، د جنسي تیری او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو خزو غورزنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبر هورا سعادت، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خزو د حقوقو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو خزو د غورزنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولې، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسول بللې دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل،
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سعادت قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سعادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سعادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه ندی ویلی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو خزو غورزنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي.
په همدې حال کې یو شمیر مېرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
کسی که زندانی میشه در زندان
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقوقو بنسټونو او خپل کورنۍ ته لاسرسي نه لري او ان له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیان وحی ټکوي په مرګ کې ګواخي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کیږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یا اخیستل کیږي د کورنۍ د غړو شمیره یا اخیستل کیږي او دا کس تر څار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې لا تسو ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د بریت له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد چیبر په دې راپور کې.
د روسي په پلازمینه مسکو باندې د بی پیلوټ الوتکې د بریډ له عمله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاسو دولتي اژانس ته خبر لمخې د دې حملې له عمله د مسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شیرمی تووا دموتی دیوا او ونوکوف واکه الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وزرندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو درون الوتکه د ماسکو د اترینسکی په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملین د لویدیس په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دیو شو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوې ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پر ساعتونو په ترڅ کې دریاوی ډرون الوتکې لمنځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمه پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسي ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووژل شول. د خارکیف والي اولي سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولي په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یو کافي شاپ کې وژل شوي دي. روسه تر دې چې روسي د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین بریټ وکړ د پودولي کلی ونیو او د سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسي ونیو کې د خارکیف د لومړی کرشي د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وای چې جګړه سخت شوې ده خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرشه ټینګ کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لنزونو لپاره د سی بي ټری جوړ کړی دی چې د انسان د سترګو پوښ کو چارجيږي. د چې څنګه تفصيلي اسمت سروانه وره
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره ل لنزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لنز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکو کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژي په مرسته لا شاو پرمختللې لنزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لنزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لنز کارونکو ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکارا کړی. د نان یانګ د ټکنالوژي په هنتون د الکتریک او الکترونیک انجینری د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سی بیټری اختراع کړی چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړ شوی او پوشه د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړ کړی چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې عمله په هغې کې د انرژي د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د ازمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلې د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ماشومانو د ګزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخاورو او علماو مرسته غواړي.
بلابې دوستون سره مخ کیږو. دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخاورو کسانو له علماو مرسته
ځینو سیمو کې دا ستوندې چې مندو پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړي ورځو دومره وخت لپاره له کور نه راو سی هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې دا خلک مسته چې هغه د شنو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طيبه سره مورز به ورزي ک کور تر هغه لوی رسون سبب نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریا خیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مخته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درزه نه وځي بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه د سه محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشه منیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږم نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکاري به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومان د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم.
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په ارزایو کې ورکل شي ماشومان ته د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دمر خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وايي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وايي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله ستو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
اوس با ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر څرګندونه ته چویلی دی تر جمهوري نظام کې د پانتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوی دی. د خبري ندیم په اوروزګان کې کړی دی، ورزو تفصيلي په راپور کې اورو.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اوروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخ په جهالت کې ساتل شوی و. نموړي ویل چې دوی اوس مهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د عصري زده کړو ترڅنګ په دیني زده کړو هم سمبال کړي، او په خبره چې اوس مهال په پونتونونو کې ګڼ شمېر دیني علماي په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان وروڼه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږدي.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دینیز د کړو د اهمیت ترڅنګ د اسریز د کړو پر اهمیت هم خبري وکړي او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نموړي ویل چې ورزګان ته د سفر هدف دادی سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټان را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبري وکړي او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر اوروزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د اوروزګان د لوړ زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدې وکمنی پر مهال باندې د شریعت پونځي هم ورزه پسوي ده، او دغه راز ګڼ شمیر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندو ګمارل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمن ولایت د کجکید ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده، و ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اطلان په دواو کې وستا ای، او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای پامان.
السلام علیکم، زه د آزادې رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غوښتل زه رسي موږ د مشکل دی چې د مرستې راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحقي مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټوله مرستې د خلکو خپل وړي خپل جیبو ته ورچی خوار غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکوند ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم، ډېر سختې سره مخ یو، موسسې والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو کارکوند ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسې مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو بیا هم بیا مغه کوم چې زمون غم دی وکړي، ډېر دې سره مخ یو بحران سره.
دویمه نیمای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو یو یادونه کوم چې موږ د موسیقي پروګرام نوی پیل کړی دی، چې په دې پروګرام کې موږ ساسي په خوښه سندرې خپرو. که غواړئ چې ساسي سندرې په دې پروګرام کې خپرې شي، کولای شئ زموږ په واتس اپ شمېره 00 24 12 24 شپږ سوه